سلامونه درنو ریدونکو سهر مو بخیر د افغانستان په وخت د سهر 15 بجو شوې نن سه شنبه د وری حمل میاشت 15 مې چې د روان میلادي کال د مارچ میاشت 15 سره برابر ده د ازادي رادیو سهرنې خبرې مجلې ته خرغلس د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رنس یا تبرکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې لجدي ننګونه ده. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د نری رنس د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره دی چې په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي د پام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې څوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړي. نری رنس یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپل همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنس مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رنس سره د مبارزې نړیوال ورځ سکل د دې شارهو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رنس ختم کړو. ورمازل شوه د طالبانو د حکومت د ټول غټ وزارت وایي د تیر 1300 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلۍ له لارې 350 میټریک ټنه سوداګریز توکي لېږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سم وخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړې په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستانه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټ وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2500 د خینی بندر له لارې 4200 ټنه، د تورغنډۍ بندر له لارې 2500 ټنه او د خواف هرات له لارې 1600 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځمکرۍ لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل، خو پر دغه هېواد د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته د هوایي لاره ټاکلې شوې چې له امله یې سلګونه زره ډالر یې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلنو وزارت نن د سې شنبې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واورې تیز باران، بادونو او سیلابونو اټکل شوې ده. د وزارت داسې وخت د دې شته د رښتون خبره کوي چې د افغانستان اکثره ولایتونه ساړه او خلک یې د بد اقتصادي وضعیت له امله ډېرنی بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبر دا چې امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساعتونو ته دوام درلود. پایته ورسولې د خبرو تر مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو بو. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو تر ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراني پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکران کې خونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو سلور او کسانی ټپیان کړل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې وونه کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بېوزلو ناروغانو ته د وړیا درملنې پروګرام
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بیوزله دي، بیبازات دي، سبا ته خپل سری کوم معاینات
خبرونه کوي. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې وونۍ کې په زرګونو افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړلی شوي دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستانه او نږدې 2000 نور بیا بیرته له افغانستان وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ځینې تازه ستانه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شوی افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا ویا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللې دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو خو ډیری هغه د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دی وی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستنه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو ژوند وروسته له دغه هیواد د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورټ شوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمهوری اسلامی ایران دنیا از مهاجرت و از مشکلات مشقت زیاد دوباره و کشوری از
ما په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ. خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډېرې افغانان له بیکاری او بیوزلۍ کړیږي. چاته د کار زمينه برابر نه ده. چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته خبلد نه دي هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایران یو بل تازه راستون شوی افغان چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت شده فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې میوسیګو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیايي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تکیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوې راغلي چې دا ډول افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي، بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې واد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې پاکستان کې میشت امریکا ته تکیسونه لري وایي که افغانستان ته ډیپورټ شي هلته به له جدي خطرونو سره مخ شي.
د مارچ د 1.5 نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکو او بیا سناد افغان کډوال اندیښمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 آزادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی آزادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په استازولۍ لیکل شوی دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وایي د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري وروستۍ نیټه ټاکلي. هغه پناه غوښتونکي چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نه شي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي د دوی په سازوالۍ یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء
قرار داده شد. په دې لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو ډیری د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیکې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت تمدیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغانه پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن ویستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، که نه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي روسي چارواکو په اوکراین کې د روانه جګړې چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغه هېواد کې د جزي اوربان په هدف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال د فیروزیزي پرابر کې
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکي زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو، همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود، پر ځای یې تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو ښوونځي او روغتون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل پوهنتون کوي. د روسي په پلاوي کې د روسي د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسي د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګي باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکزې وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبې د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي، موږ د انرژۍ په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربند د رامنځته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بېلابېلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکزیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چارې چټکې کړي. خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکزیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبرې د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره یې باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دي چې ښایي د اوربند په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگتن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړې دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخکې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
له خبرونو ور اخوا
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملاله بنسټ افغان نجونو ته پیویل دي کې په افغانستان کې له شپږمه ټولګې پورته د نجونو زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبان د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوي ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو ور بیا هم لښ پک مو ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شو. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښ پک مو ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅیږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزه لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنن،
زمون خونځي پرانیزي. مونږ هم غواړو چې د هلکانو په سیر زده کړې وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغۍ ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
خوست کې د خصوصي روغتیایي بنسټ لخوا په روان خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزله ناروغانو د وړیا درملنې تیر ورځنی پروګرام پیل شوی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتوري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامې منتظمین وایي که له دې کارې موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوی، هغوی د خپل سري درملنې په ځینونو پوهول او معیاري درملنې ته هڅول دي. نورحال په راپور کې
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړې ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل،
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کی خپل سری د ځان تداوی ونه کی، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هرڅ په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل،
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ. مقصد زه خپله مریضي لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیايي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي،
نورو روغتونونو نه نورو کلینیکونو
نامه هیله دا دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزل خلکو دغه هغه چې په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن وویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې انسان روغتیایي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي مرض یو وي او دوا د بل شي خوري ځکه اول حالت وي وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل او شمېر نور ولایتونو کې خیاطان یا ګنډونکي وایي چې د تېرو کلونو پرتله کاروبار ښه نه دی. دوی وایي چې پخوا به خلکو ډېر کالي ګنډل خو اوس د خراب اقتصادي ستونزو له امله جامې جوړولی نه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي وروستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګنډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای له تیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
وس دا چې وس مونږ کارونه اخلو کاریګر هم خوشي دي او همداسې کارونه هم نشته دی. تېرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ اوس جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید شمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند پخوا په څیر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونو کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړتیا لري. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده.
دروژی رنگونه
روژه عموما یو تاثیر درلودین که میاشته
په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېرې پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند دوی هېڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې پوهی کوم کې د کال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تا کال روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملک څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانزې کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بې وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
ساعت